دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد چې دند ورته سپارل شوی و چې د طالبانو سره د پوزیانو د وټرو په اړه مذاکره وکړي ویلي چې د امریکا متحد ایالاتو د طالبانو سره د واک د شراکت په اړه په خوانی جمهوریت اشرف غنی ډیر فشار نه وچولي زلمی خلیلزاد دا سی بی اس شبکې لا فیس دی نیشن خبرونه سره د وی ورستې مرکه پترس کې په غیر مستقیم ډول د دوه تړون د فوجانو د وټرو موافقه بلیده شغل خلیلزاد زیاته کړي چې دته د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی وو چې د فوجانو د وټرو او لترګری سره د مبارزې لپاره د ژمنو د خستلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي خلیلزاد وایي د دوه کارونه سره ورسېدل او د امریکا وښته جګړه پای ته ورسېده خو شغل خلیلزاد وایي چې لالقاعده سره د اړیکو په تړاو پر طالبانو باور نسی کېدلی زلمی خلیلزاد زیاتوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بی اعتمادي سته ځکه نو ډیر مهمه ده چې دا غت سپاړه چې طالبان یې وای او یې ژمنه کوي باور پرې ونسی امریکا د 2020 کال د فروری په میاشت کې د طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ چې لمخې دواړو لورو یو لړ ژمنه وکړي د نورو تعهداتو سربېره طالبانو ژمنه وکړه د القاعدې پر شمول لترګر ډلو سره خپل اړیکې شلوي او هغه ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي د طالبانو حکومت ویلی چې د ایران په کانفرنس کې ګډون نه کوي د ازادي ریډیو د خبر لمخې د خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته کړی ده تمه ده چې ایران د افغانستان د ګاونډیانو او بارونو چار وزیرانو د ویناستي کوربوي په دې ناست کې تمه کیږي چې ایرانی چارواکي به په افغانستان کې د ټول شموله او پراخ بنسټ حکومت په تشکیل باندې ټینګار وکړي مجاهد د ایران ناست د افغانستان په ګټه بولیل ده د ایران ترناسي روسه تمه ده چې هند د سیمه د هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو یو غونډه جوړ کړي چې په افغانستان باندې به بس کوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته لارښوونه کړي چې د لویدیځ هیوادونو لس مهم سفیران نامطلوب اشخاص اعلان کړي شاید اکار له ترکیه څخه د سفیرانو د وټولو لامل سي د ترکیه د بارنو چارو وزارت د امریکا فرانسې جرمني کاناډا هالند ډنمارک فنلند سویډن ناروې او د نیوزیلند سفیران رایزر کړي وو دغه سفیرانو په ویګړی لامی کې د ترکیه د یو سوداګر او فعال عثمان کاولا د خوشکېدو غوښتنه کړې و عثمان کاولا له 2013 کال راځي لکم جرم پته زندانی دی د ترکیه چارواکي وایي هغه د 2014 کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی د ترکیه ولسمشر د سفیرانو د اعلامیه ګستاخی بللی ده او ویلی دی چې هغه باید نامطلوب افراد وګڼل شي د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې د حکومت او د ناقانون ګرځېوی تحریک له بیک پاکستان ترمنځ مذاکرات کمې بسیوی شیخ رشید احمد ویلی چې د تحریک له بیک پاکستان غشتنی د ارزونی ورسته به دغه مسله د سه شنبه تر ورځې پوری حل شي د پاکستان تونلاري اسلام پاله ګوند تحریک له بیک هم د دې خبرې په خلای کړي چې خپل لارونه د درو ورځو لپاره ځندوي د تحریک له بیک مشرانو ورسته لاغه د افریق کړکړي چې پاکستانی چارواکو ژمنه کړي چې تحریک په مشرانو باندې تورونه او دوسیه به لغوه کوي د تحریک له بیک زرګونو پلویانو د څو ورځو راسي سخت لارونه کړي او غشتلې له لاهور اسلام آباد ته ورسي چې د پولیسو له خوا مخ ونیول سپه او په خوډب کې لښتل درې پولیس وژل شوی دي تحریک له بیک هم ویل دي چې د دوی څلور پلویان د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دي د میانمار پوځي حکومت جناتا د یک شنبه پرز د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو پاړه ورستۍ راپور په دغه یواد کې تشدد ته لمن وهل بللی او په دغه ادارې تور پوری کړی چې په داخلي چارو کې مداخله کوي د جنوب ختیځ آسیا په دغه یواد کې د فروری میاشتې د پوځي کودتا ورسته سیاسي بوران جوړ دی د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د کودتا ضد لارونکوونکو د زپولو په ترڅ کې تروسه د یو لسو څخه زیات خلک وژل شوی دي د تیر جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو ادارې د هغو رپورټونو ورسته چې پاوز د هیواد شمال لویدیځ ته سرتیری درنې وسلې او مهمات انتقال کړي د بشري حقوقو د پراخ ناورین رامنځته کېدو ویر شولې و د میانمار پوځي جناتا د راپور غندلی او د ملګرو ملتونو په ادارې تور پوری کړي چې بشري حقوقونه د میانمار په کورنو چارو کې د مداخله لپاره د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي او د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د هغوی په هوایي بردونه کې 200 شپته هوتی اغان وشل سی بی دی دغه ائتلاف دا هم ویل دی چې په تیرو دوو اونیو کې د ماری په شاوخوا سیمو کې په جنگ کې شاوخوا 1400 هوتی اغیان وژل شوی دي. هوتی اغیان د فروری راهیسې د ماری په شار د نیولو هڅه کوي چې په نړیوالې کچه پیژندل شوی د یمن د حکومت اخرنی مرکز دی. هوتی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي ډیر کم د خپل تلفاتو په اړه تبصره کوي او اژانس فرانس پریس لیکلي چې د آزادو منابعو لخوا د غشمیر نه دی تایید شوی. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف له تیرو دوو اونیو راهیسې تقریبا هر ورځ د ماری په شاوخوا سیمو کې هوایي بریدونه کوي. د یمن کورنۍ جنگ په 2016 کال کې لاغه وروسته پیل شو چې اوسیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله او لاغه وروسته د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. دا خبرونه شته چې د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونې لومړی رپورت ته
ملتونه وايي وخت د طالبانو درسېدو وروسته د اړمنو افغانانو سره د بیړنۍ مرستو لپاره یو ځانګړی صندوق جوړ کړی دی. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د هیواد اقتصاد په خرابېدو دی، د دې مرستو موخه په جمعي کې د افغانانو سره مرسته ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیاي پروګرام یو ان ډی پی مشر ویلي چې جرمني لومړنۍ مرسته کوونکی هیواد دی او له دې صندوق سره 850 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په موکړی دی رپورت ته
په 10 کال کې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی، د دغه پروګرام هدف دا دی چې افغان کورنۍ ته پیسې ورکړل شي چې پر روان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي او د هیواد پر خودو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر رویل جرمني لمنې هیواد دی چې له دغه صندوق سره یې د 850 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او له نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره د مرستو د تنظیمولو په خاطر په تماس کې
دی. د افغانستان د اقتصاد د سقوط سرعت ته په کتو سره چې البته تر څو میاشتو مخکې پورې په بهرنیو مرستو باندې اتکا ته په کتو سره دغه حالت کوم تصادفي پیښه نه ده. موږ ته دا واضح شوی چې 8.5 میلیونه خلک یوازې په خارجي مرستو ژوندي نشي پاتې کېدی. موږ باید لنډمهاله بشري مرستو تر څنګ د خلکو د اقتصاد د ثبات لپاره کار وکړو. موږ باید د خلکو د معیشت وژغورو. د دغه کار د نه کولو په صورت کې بل داسې یوې سناریو سره مخ شو چې په روان ژمي او راتلونکي کال کې به په میلیونونو افغانان د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر د خپلو ځمکو، کورونو او کلیو پرېښودو ته اړ شي.
ښاغلی شتاینر وویل ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان لپاره چمتو شوې پیسې څه ډول د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره وکارول شي، ځکه د طالبانو حکومت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د آسیا او آرام سمندر د سیمې لپاره د یو ان ډی پی د صحافي دفتر مشر وویل چې له افغانستان سره د مرستې پیسې به د عامه کارونو په برخو کې کارکوونکو افغانانو ته د نقدو پیسو په ډول او خصوصي تشبثاتو او کوچنیو تجارتونو ته به د پورونو په شکل ورکول شي. په افغانستان باندې د طالبانو له مسلط کېدو او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر نغدي پیسې کنګل کړي او نړیوال بانک هم د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل بند کړل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
جمعه یخه هوا او بیروزګاری هر ورځ په افغانستان کې د بیوزلو خلکو ژوند ګواښي. د لومړنۍ خوراکي توکو ترڅنګ اوس په جمعه کې د کورونو د تودولو غم هم باید وخوړل شي. احسان الله اریوبسی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د کابل مر ورځې نه بلې ورځې ته یخیږي. د ژمي څپې تر سالنګونو را رسیدلې. د سون توکي لکه سره زر ورځې نه بلې ته ګرانېږي. د ژمنیو توکو بیا او مالیه د خلکو په وس نه ده برابره او سترګې د طالبانو حکومت ته دي.
په نظر ما از قبیل یارد
دی وړو وریجو او تیلو مالیه د طالبانو په کنټرول کې ده. او دا ټول باید یو ټاکلی نرخ ولري. د لرګیو لپاره هم باید یو ټاکلی قیمت ولري او دا مسله باید تر کنټرول لاندې راشي. اوس خو د هر چا خپله خوښه ده، لرګي چې په هر قیمت وغواړي پلوري.
د کابل خاریان چاره نه لري، شاوخوا ټول خار ته د پیر لپاره ځي خو ټول بیا د پیرلو توان نه لري.
زه دلته د ژمي لپاره د لرګیو اخیستو ته راغلی وم، مګر لرګي او نور د تودوخې توکي لکه سکاره خورا ګران شوي، زموږ ورته وس نه رسیږي. یو خروار لرګي له وو څخه تر 10,000 افغانیو پورې دي او ځینې لرګي بیا هیڅ د کارولو نه دي.
یو بل سهار خلک د هر ورځې په شان نن هم د یو څو افغانۍ پیدا کولو پسې راوتلي، خو اوس دا کار اسانه نه دی. خلک په زړونو کې ویر لري، د لوږې ویره، د یخنۍ ویره او د روزګار د خرابې ویره.
پخوا پلور خورا ښه و، مګر له هغه وخت راهیسې چې د اسلامي امارت حکومت راغلی، پلور په چټکۍ سره نږدې صفر ته راټیټ شوی.
څه باندې دوه میاشتې کېږي چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې اخیستی، خو ورو ورو خلک له بېروزګارۍ ستړي کېږي او د تیرو وختونو ارمان کوي. وایي تیر حکومت که هر څنګه و بیا هم ښه و.
هغه ورځې زموږ لپاره ښې وې. زما زامنو د ساتونکو دندې درلودې او سخت شرایط یې درلودل، خو بیا هم ښه و. مګر اوس ما ولیدل یو څوک چې د مخه د ډاکټر یا جنرال په توګه کار کوي اوس مزدور کاری کوي.
د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي کړکیچ سره مخ، طالب چارواکو له لویدیځو حکومتونو څخه غوښتي چې د مرستې بسپنې بیا پیل کړي او له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې په بهر کې د افغان مرکزي بانک د 9 میلیارد ډالر څخه ډیرې زیرمې خلاص کړي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
اروپا ته د امریکا د دفاع وزیر سفر پای تر رسیدلی دی. لایت آستن په براکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته او د چین او افغانستان په موضوعګانو د امریکا د متحدینو سره سلا مشورې وکړې. پام وکړئ په دې اړه د کارلا باب رپورت پښتو ژباړي ده.
د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې چین، روسیا او افغانستان وو. د افغانستان په ماموریت کې څه زده شول؟ د روسیې او ناتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ختمېدو او د ائتلاف شرقي سرحداتو ته متوجه خطرونه، او دریم د چین او تایوان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال پر موضوعاتو سلا او مشورې وسوي.
Nobody wants to see
هیڅوک د دریایي لارو د لانجو غټېدل نه غواړي. ولسمشر بایدن خو یې بیخي نه غواړي. د دې لانجو غټېدل په هیڅ ډول توجیه کېدای نشي.
د امریکا د دفاع وزیر په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې متحده ایالات د تایوان دفاعي نظامی قابلیت لوړولو ته ژمن دی. هغه د روسیې د تیریو په مقابل کې د خپلو متحدینو د ملاتړ ژمنه هم تازه کړه. د ناتو تر غونډې وړاندې آستن یو بل متحد هیواد رومانیا ته ولاړ، تر هغه وړاندې جورجیا او اوکراین ته ولاړ چې د دواړو یوه یوه برخه روسیې اشغال کړې ده. د امریکن پروګرس څیړنیز مرکز غړی ماکس برګمن وای دغه هیوادونو ته سفر د دې معنا ورکوي چې لومړی توب د روسیې سره د اړیکو تودول نه دي.
فکر کوم د بایدن حکومت په پایل کې یو شمیر اندېښنې راوپارولې چې ګواکې امریکا د ختیځې اروپا ته ډېره پاملرنه نه کوي او د روسیې تیریو ته ډېره توجه نه لري. اوس باید دغه ډول اندېښنې ختمې شوي وي.
برادلی باومن د افغانستان د جګړې یو خوانی سرتیری دی او اوس د دیموکراسي او د دفاع په سیالیز مرکز کې کار کوي. د وایي د افغانستان څخه دراوتلو لامل د امریکا باور زیانمن شوی دی چې ښایي اعتمادي ملګری نه وي.
پرته له شکه چې د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت د پریکړو له امله د امریکا حیثیت زیانمن شوی دی، فکر کوم په اروپا کې بې باور شوی او په نړۍ کې زیانمن شوی.
طالبان بیر تا واک تر رسیدلی دی گنج میر لاستراولنی په اوبو لا هوشوی دی او داسې رپورټونه شته چې سلګونه امریکایان او زورګونه هغه افغانان چې په جګړه کې د امریکا مرسته کړې و په افغانستان کې پاتې سوی دی. آستن وایی متحده ایالات اخلاقی مسئولیت لري چې د هغو خلکو ملاتړ وکړي چې په جګړه کې د دغه هیواد ملګرتیا کړي وه.
کار مو خلاص نه دی او موږ به تر خپل وسه چې هر څومره امکان ولري د هغو خلکو ساتنه وکړو چې زموږ سره یې ملګرتیا کړې ده.
د امریکایي سرتیرو تر راوتلو وروسته د افغانستان څخه د پخوانیو ملګرو د ژغورنې امکانات کم شوي دي. امریکا د اگست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې تر 300 ډیر کسان د کابل د هوایي ډګر څخه وویستل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د افغانستان د 2022 کال د فولبرایت د پروګرام د لپاره د غوراوی پروسه سنه سپای تر رسیدلې خود طالبانو پر اتک سره دغه بهیر په ټپ ودرېدلې. پام وکړئ د رپورت ته.
عصمت فهیم د کابل د پولی ټکنیک څخه په 2019 کال کې فارغ شوه او اوس د فولبرایت د پروسې د غوراوی نیمه پای په مرحله کې دی.
په صدا تاکید درم برای کې برنامه ختم نشوي هست کې چون اسکالرشپ اسکالرشپ فولبرایت یک برنامه بسیار شناخته شده با اعتبار جهانی و همچنان امریکا از سیستم بسیار عالی آموزشی برخوردار هست. این مسئله که اسکالرشپ و فولبرایت بر افغانستان قطع نشه تنها محدود برای کوهورت ما نیست و تنها محدود برای ما نیست، تنها برای ما نیست، بلکه ما خواهان ازی هستیم که این پروسه بر سالهای آینده هم بر افغانستان دوام بکنه و هیچ وقت قطع نشه و ارتباط به رژیم نداشته باشه، چون سالهای سال است که اسکالرها و یا افراد زیادی هست که اسکالرشپ
د فولبرایت در اروان کال د پروسه کاندیدان وای دوی ته د افغانستان لپاره د فولبرایت د پروسه دوام مهم دی.
خاص ما از دولت امریکایی است که همی اسکالرشپ به می روالش که امسال بود ادامه پیدا کنه و انترویو های ما بخاطر انتخاب سیمی فاینالست ها کاندیدای نهایی و پروسه اسکالرشپ به روال عادیش جریان پیدا بکنه.
په کابل کې د امریکا سفارت د فولبرایت د پروسې مدیریت پر غاړه لري. خو د اگست له 15 را په دې خوا افغانستان کې د امریکا سفارت تړلې ده. په دغه حالت کې به پروسه څنګه پر مخ ولاړه شي؟
ولی فعلا سفارت افغانستان در قطر می باشد، در آپریت میکنه، در صورت آنلاین هم میتونه این کارو بکنه. چنانچه پیش از اینکه کابل سقوط کنه قرار بود که اینترویو ما به صورت آنلاین شود، حتی از کشور پاکستان هم اینترویوش به صورت آنلاین است. به نظر من برگزار کردن اینترویو هیچ کار مشکلی نیست.
خود امریکا در بندرنوی چارو وزارت یو چارواکی وای چی در لوجستیکی امنیتی او نور محدودیتونو لعمل پروسه تا دوام نورکوی.
له نور موضوعات بر علاوه امنیتی چاپریال د افغانانو پر سفرونو بندیزونو او له افغانستان څخه د امریکا د بندنیو چارو وزارت د کارکونکو د وټلو په نظر کې نیولو سره موږ دا موضوع چې آیا موږ کولای شو او څنګه کولای شو چې د افغانستان د 2022-2023 کال د فولبرایت د محصولونو د غوراوي پروسه په خوندي او بریالي توګه عملي کولای شو او کنه ارزولو ته دوام ورکوو.
د فولبرایت د سګانې پروسیس نه ګډونوالي دا کوي چې کولای شي امریکا ته د نورو پروګرامونو لپاره لاړ شي، خو یو ځانې مخې په امریکا کې تحصیل کول دي نه امریکا کې پناه اخیستل. تیرینا یوسفزی په نړیوال خوراکي پروګرام کې دنده لري، غواړي چې معلوماتي انجینری کې ماستری واخلي.
به این صورت داره که ما این هدف نبوده، این میشن نبوده، بخاطر از اینکه در طول همی کهورت البته بعضی از دوستای ما، بعضی از افرادی که سیمی پینل اینا دریافت کردن که باید برای این کشورهای دیگه، ولی اینا همیشان رجیکت کردن. حتی خودم هم که ما با پیتو ویزا یعنی بالکل الیجیبل هستم، ولی باز هم بخاطر از اینکه فولبرایت ما و ای اپلیکیشن ما کلام تاثیر منفی نگذاره، از او خودم ایج اپلای نکردم به ویزی پیتو و خواستم که با شکل ایژوکیشنال اکسچینج پیش برم و درسای خود در شوهر امریکا به اتمام برسانم.
در امریکا در بندرنوی چارو وزارت دستون زود موجودیت سرسره در پروسه در دوام یا ندوام لپاره در حالات و ارزولو تا در دوام ورکول و جمنه کوی.
پا دست حال که چه مگ امنیتی، لوجستیکی او در پروگرامونو محدودیتونو تا پام کوو، لافغانستان چه خد 2022-2023 خوانیس کال در فولبرایت پروسه با ولاروی.
په افغانستان کې له اوږد ځان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په 2003 کې د فولبرایت پروګرام له سره پیل کړ. د دې پروګرام لپاره په 13 کلونو کې د ډاکټرا ماستر او لیسانس په کچه 950 افغانانو په امریکا کې زده کړې کړې. خدا چې د افغانستان لپاره د فول برایت پروسه دوام وکړي کنه لا معلومه نه ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي چې دوی د کرکټ نړیوال شل اووریز نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی نیولی او حساب کوي چې ښه لوبي وکړي او د ولس په مخونو مسکا راولي. محمد نبی دا خبرې په متحده اماراتو کې د سکاټلند سره د کېدونکو سیالۍ نه یوه ورځ مخکې مطبوعاتي کانفرنس کې کړي چې خلاصې تاسو ته مطیع الله عبد تراوروي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي چې په افغانستان کې کرکټ د افغانانو د خوښۍ یوازینی وسیله ده او ټول افغان ولس په دې تمه دی چې د دوی ټیم د کرکټ په نړیوال جام کې ښه لوبي وکړي او ولس ته ښه زیری ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی د یک شنبه پورې د اکتوبر په 13 په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د سکاټلند خلاف د خپل ټیم د لومړۍ سیالۍ نه مخکې خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې دوی ټولو سیالیو ته یو شان تیاری نیولې دی او هر ټیم سره به د هغې د قوت په اندازه مقابله کوي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام ته د خپل ټیم د تیاریو په اړه محمد نبی وویل چې ټیم یې د سختو شرایطو نه راتېر شوی دی، د سفر او د قرنطین مشکلات لیدلې دي، د تمرین ډېر کم فرصت ورته برابر شوی دی، خو بیا هم دوی اتوانېدل چې خپل مورال لوړ وساتي او تمرینی سیالۍ کې د ویسټ انډیز غوندې قوي ټیم ته ماتې ورکړي. یاد دیوی چې ویسټ انډیز د کرکټ د شل اوریز جام اوسنی قهرمان ټیم هم دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان وروستیو تحولاتو د کرکټ په چارو ډېر اغیز نه ده کړی. د کرکټ لوبه په افغانستان کې د تیرو قریب 10 کلونو روانه ده او سیاسي تغیراتو سره سره پرمختګ کړی دی او همدا لوبه ده چې افغانان ورسره بې ساري مینه لري. محمد نبی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې موږ له خپلو مینهوالو هیله لرو چې د خپل ملي ټیم ملاتړ وکړي او تشویق کړي او لوبغاړي به هم پوره هڅه کوي چې ښه لوبي وکړي او د ولس په مخونو مسکا راولي.
ټول افغانستان دا پیغام ده چې د ورلد کپ کې افغانستان سپورټ کوي او ان شاء الله زموږ به کوشش هم دی چې ښه لوبي تر سره کوو. تاسو دواګانو ضرورت ده. افغانستان کې چې کوم حالات ده، سید حالات خراب ده یا خراب نه ده، کوم سچویشن چې راغلی ده، نو همدا یو کرکټ ده د خلکو په مخونو باندې مسکا راولي. نو ستاسو دواګانو ډېر ضرورت ده. ان شاء الله لکان به پوره کوشش کوي او ان شاء الله همدا به زموږ کوشش چې لوبي وګټو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په دویم ګروپ کې د پاکستان، هند، نیوزیلند، سکاټلند او نمبیبیا سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړی سیالي به د اکتوبر په 15 یعنی د دوشنبه په ورځ د سکاټلند سره وي. دویمه د اکتوبر په 19 د پاکستان سره ده. درېمه د اکتوبر په 1 د نمیبیا سره، څلورمه د نومبر په 3 د هند سره او پنځمه او وروستۍ سیالي د نومبر په 8 نیټه د نیوزیلند ټیم سره ده. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام چې د متحده عربي اماراتو او عمان په کرکټ میدانونو کې کیږي، اصل کوربه هند دی. هند ځکه کوربه ده چې دا سیالۍ په پیل کې په هند کې کېدونکې وي، خو د کورونا د قیودت له کبله متحد عربی اماراتو او عمان ته انتقال شوې. د جام د پایلو به بعد نومبر په 14مه په دوبۍ کې وي. متی الله بن حمید آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کیوبا دیموکراسي پلوه فعالانو ژمنه وکړه چې د حکومت د سختو ځپلو باوجود خپل ټاپو وزمه هیواد له ظلم نه آزادوي. د جولای د میاشتې په 14مه نیټه په زرګونو کیوبایان د خپل ټول هیواد د لسګونو ښارونو او ښارګوټو لارو کوڅو ته راووتل چې په سوله ییزه توګه د خپلو بشري حقوقو او اساسي آزادیو لپاره د درناوي غوښتنه کوله. د کیوبا امنیتي قواو په ځواب کې د احتجاج کوونکو مخه په زور ونیوله. مازه د دې لپاره سلګونه مظاهره چان بندیان کړ چې خپل د بیان له ازادۍ او په سوله ییزه طریقې د غونډو د جوړولو له حقوقو نه کار اخیسته. مظاهره چان او د بشري حقوقو مدافعین د عادلانه محاکمې په نوم موجودیت کې محکوم کړ شول. د مثال په ډول د بشري حقوقو ډلې کوبالکس ولې د سپتمبر د میاشتې پورې د باندې کولو 1,000 راپورټونه ورکړل شوې دي او ګومان کېږي د دوی نیمایي لا تر اوسه بندیان دي، په دوی کې څه باندې 12 نابالغ ماشومان هم دي. راپورټونه وايي په ځینو یې جسمي تیری هم شوی دی، په داسې حال کې چې د رژیم په توقیف کې وو. نور بندیان منځوي ساتل شوی یا ور باندې رسمي تورونه نه دی لګول شوی، په داسې حال کې چې د نورو لپاره د کیوبا حکومت اضافي بند غواړي. موده یې له شپږو نه تر 12 کالو پورې رسیږي. دغه موده مازه د دې لپاره ده چې په دغو سوله ییزو مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په وینا کې له ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د کیوبا په موضوع باندې غور وکړي، په جهانی ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د ټولو خلکو بشري حقوقو احترام دی وشي. د زیاته کړه دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه د فشار او د کیوبا د مظاهراتیانو د دسته جمعي بندي کېدلو په خلاف اواز پورته کړي، د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه د وکړي چې په غیر عادلانه توګه په کیوبا کې بندن شوي دي، او د کیوبا د خلکو د غوښتنې ملاتړ د وکړي چې د خپل راتلونکي پریکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو غړي په حیث د کیوبا له حکومت نه وغوښتل د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او اساسي ازادیو چې د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې راغلي دي احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د کیوبا خلک د یو چانس مستحق دی چې بیل تاوتریخوالی او بندی کېدو له ویرې نه له خپل حقوقو نه کار واخلي او د خپل هیلې اواز پورته کړي. امریکا به د کیوبا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او له بشري حقوقو نه د کیوبا د حکومت د سرغړونو لپاره د حساب کتاب د ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.